دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم ترنو دوستانو د ازادي رادیو پی یو استودیو ته موزه فریبازار له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د کارکوونکو په اړه یې لري او وایي چې دا کار د دې سبب سوی دی چې په دې سفارت کې د کارکوونکو کموالی د دې سبب سوی دی چې د ویزو متقاضیان له ستونزو سره مخامخ سي. نو راپورونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
امنیتي چارواکي په خوست کې تر شلو د ډیرو طالبانو د نیولو خبر ورکوي. د افغانستان اجرایي رئیس تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي په فارس خلیج کې د تیلو پر بیړیو د ایران له برید وروسته بیړني پلانونه تر غور لاندې دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي په خوست کې وایي چې په موساخیل ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوندي نیولې دي. د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل
یو ډله چې تاسو وګورئ دا د تعقیب لاندې وه او د دې یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي. یو پکې پاکستانی دی یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی چې تاسو ګورئ.
ښاغلی پټان زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال اووه طالبان چې مقاومت یې کاوه ووژل شول او د دې عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته مرشوب لنه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه شار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به د غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره به د کانفرنس تنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان وبشت غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 5 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوه مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان وای واشنگتن د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته د نړیوالو د ملاتړ هڅې کوي او پر بیړنیو پلانونو غور کوي. شانهان پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
دی وای د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریشي. نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابېدو په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا شته او موږ همدارس د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. واشنگتن د عمان په خلیج کې د پنجشنبې پورس د ناروې او جاپان پر بیړیو پر برید ایران تورن کړی دی. ایران دا تورونه رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له سر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو لور یو هیله داوه چې عراق پیاوړی خپلواک او په خپلو پښو ولاړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګان اورټیکس پرون وویل چې د خبرو پر مهال پامپیو د عراق له سر اعظم مننه وکړه چې عراق ته د ایران پلوه وسلوالو د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د روسي څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لویدیو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د می په 15 منیټه په ماسکو کې غورځېدلې و. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوي وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پروني راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل، تفصیل د ازادي راډیو پر وپاړه هم لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب اوریدلی سي. په کابل کې د پاکستان سفارت وې نسی کولای چې د افغانستان د وګړو لپاره د ویزې او نور خدمات په سماتوګه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دلیل داسې وایي
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعی نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستن.
دغه راز مشران و جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی هم پر همدې موضوع باندې څرګندونې کړې دي.
استیر دی وقت غواړي د سپک مقابله کې مجادله ولري او وقت غواړي چې اقتصاد منځ ولاتي، نو یا واجه حل لاره چې داغه موضوع شرکتو تیار کړي لکه څنګه چې د هند موضوع هندستان ویزې موضوع راک.
په نړیوالو مسایلو کې وداوه ورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شناهان وایي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. لازمي رادیو سره اوسئ. زموږ خلاصه د ریډیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې ویل چې موږ په کابل کې د پاکستان د سفارت په اړه یو راپور لرو، خو مخکې تر دې چې هغه موضوع ته ورسو دې ته چې په حکومت کې یوې باوري سرچینې ویلې دي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره زما همکار اجمل تورمن همداوس د کابل سټوډیو ته خدای تورمن صاحب خبرونه ته شرغلې، په دې اړه کنور تفصیل اوریدونکو سره شریکي.
بله فریبا جان، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې هم وویل، په حکومت کې یوه باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغه مقررې په اړه ویلي دي. دا خبر په رسمي ډول نه دی تایید شوی او سرچینې هم د موضوع د اساسیت له کبله ونه غوښتل چې نومې واخیستل شي. خو سرچینې دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمی به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پات شي که څنګه. دا په لاسال کې را فریبا جان چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلي رحیمی د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې دي. د یو بل خبر له مخې د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د ښاغلي غني د کمپاین د مسؤول په توګه ټاکل شوی دی. په سولې شورا کې وي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط دا خبر تایید کړی دی. بله فریبا جانې،
د زته مننه کوم اجمل تورمن و چې وایي په حکومت کې وی باوري سرچینې دا تایید کړی دی چې احتمالا د ولسمشر اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمی به د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. مننه کوم.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمجه خلاص دې راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکونکي کم دي او نسی کولای چې د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب ووایي. د دغه وزارت وایان سبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري او حل لارو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې دا موضوع د دې موضوع نور تفصیل څه دی یو ځل بیا زموږ همکار اجمل تورمن څخه وپوښتو چې بیا هم د کابل سټوډیو سره خبرې کوي. ترمن صاحب بیا هم غواړم چې تاسو راپورته غوښ سو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نورې څه څرګندونې لري او څه حل لارې وړاندې کړي دي یا پیشنهاد کړي دي.
بله فریبا جانې، لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان د ویزو غوښتونکي په یاد بهیر کې له ستونزو شکایت لري او دا هم وایي چې د سفارت مخې ته افغان امنیتي مسؤلین هم له دوی سره سم چلند نه کوي. موږ نن د پاکستان سفارت ته ورغلي و، هلته مو د یو شمېر د ویزو متقاضیانو سره خبرې کړې دي. دا به لومړی په ګډه سره واورو. فریبا جانې، دا د هغه کس غږ و چې د پاکستان سفارت مخ کې ورسره ناسم چلند شوی و حل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. هلته لیدل کېږي چې امنیتي مسؤلین سم چلند نه کوي له بیزو له متقاضیانو سره. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره چې موږ خبرې وکړې، دوی وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکوونکي کم دي او نشي کولای د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب ووایي. د دغه وزارت وایان صبغه احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ستونزې د هواري او حل لارو د موندلو هڅې روانې دي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعین نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستن و ای که ویزاشان معطل میشه برای یک روز، دو روز یا چند روز، یکی از علتهای اساسیش همی است، چون مراجعین بسیار زیاد هست و طبیعتاً کارمندان سفارت به این حجم و این شمار مراجعین در یک روز نمیتونه رسیدگی بکنه.
پا مشخص دول در وی مراجعینی که خبر شوید او یو امنیتی مسئول د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو د متقاضیانو سره ناسم چلند کوي، دوی وهي او گزارونه پکوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نوموړی کس نیولې دی او څېړنې ورڅخه روانې دي. خبرې چې په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی خبرې هم واورو.
د پاکستان سفارت مخې ته زموږ څو تنه خبرمن هیوادوال وهلي وو او دغه سره غیر انساني چلند کړی او بې حرمتي ورته کړی او هغه شناسایی شو ونیول شو او دغه سره به جدي قانوني برخورد کیږي. هیڅ پولیس او هیڅ کارمند د وزارت داخله د دې حق نه لري چې په غیر قانوني توګه زمو قدرمن هیوادوال یا توهین کی یا تاخیر کی او یا هم غوته صدمه ورسي.
د یادولې ده فریبا جانې چې دا لومړی ځل نه دی، بس مخکې له دې هم ورته شکایتونه شوي دي، نه یوازې په کابل کې، په ننګرهار کې هم د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته ورته شکایتونه د خلکو لخوا شوي دي چې دلته له دوی سره سم چلند نه کیږي، یواته فساد موجود دی، د ویزو بدل کې ورنه پیسې اخیستل کیږي. دا موضوعات هم ډېر دي، خو تر اوسه پورې دغه موضوع ته یوه د حل سمه لاره او اساسي لاره نه ده موندل شوې. دغه ویزا اخیستونکي ادعا لري چې دوی چې پاکستان ته ځي ځکه ځي چې د درملنې لپاره زی او دلته د درملنې لپاره سم امکانات نشته، یا مثلا د عمل سی او حاز زمنن یو شمیر نور چلته خپل خپلوانو دوی پاتې دي، د زامن د چا خويند د چا ورونه د غوې د پختن لپاره ځکه د ویزې تقاضا ډیره ده، ولی هم نو کوم لښت تقاضا ده غوند د دوی تقاضا نه پوره کیږي. بلې فریبا جانې
ډیره زیاته مننه کوم. اجمل تورمانو دوستانو و موریدل چې د افغانستان یو شمیر وګړي په افغانستان کې که په کابل کې دي که په جلال آباد کې دي که په هرزه کې دي د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ستونزې که د سفارت کاري بهیر لاړ خدي او که چیرې او که د سفارت ساتونکو یا د مثلا د ملي امنیت ساتونکو د چلند په برخه کې دي، خو په صورت د ستونزو څخه شکایت کیږي په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزې ته اساسي حل لاره باید ولټول سي. زما همکار رحمت الله افغان د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره په دې اړه خبرې کړې دي. د مرکه په ګډه سره وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولکه هغه مجرم مهم واوسي چې هغوی باندې هغوی سره داسې یو برخورد واوسي لکه کوب وهل تکول قتل په قانون کې نشته د پولیسو له خوا نه چې په خلکو باندې ګزارونه کوي. مګر بدبختانه زمونږ په ټولنه کې بیا خاصا د امنیتي سکتور کې بیا خاصا په وزارتو پورې داخله په چوکاټ کې دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې خلک سره ډېر بد برخورد لري ډېر بد چلند لري.
صدیقی صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کوي، بلکې له دې نه وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات ترسره کړي وو. لامل یې پسې کې ده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نه بوده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشت دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي د هغوی د برخورد د هغوی د وظایفو په اړه دوی ته توجه ورته وشي، دوی تدریس یې باید دغه سیمینارونه د جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نشته، او د دې په څنګ کې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کې باید واوسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمن شي، هغوی سره ګویزه شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې شریک شي چې خلک تاسو همداسې برخورد لري. څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هماغومره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول پکار دي؟
زما وړاندیز د بابت خو دغه مونږ پورې غاړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري. خو غوښتنه مو دوی نه دا ده چې تاسو غواړئ چې په واقعیت سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع له منځه ولاړ شي. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشن کاری حتی رسېدلی چې هر ویزه اخیستل د 15,000 تر 30,000 افغانۍ حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي. که چېرې دوی واقعیت غواړي د فساد په مقابل کې مجادله ولري او واقعیت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي، نو یوازې حل لاره ده چې دغه موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع هندوستان ویزې موضوع ده، که دغه موضوع په دې طریقه حل شي زه فکر کوم جو د بې عزتي د بیا بروي او دې په څنګه موږ کولای شو چې دغه فساد مخه قطعا ونیول شي. که دغه موضوع ونی د خپل افغانانو بې عزتي موضوع ده، او دې په څنګه موږ داسې فکر کوو چې د خپل د پاکستان سفارت زمینه د فساد لپاره مساعد کړي، یعنی په داسې کسان هم چې میاشت مراجع کوي قطعا عزت نه مېږي راکړي ورته. په کله چې دوی د پیسې موضوع وي په دوه درې ورځې کې نهایت 5 ورځې کې دوی پیسې د دې ویزه اجرا کیږي د فساد په مقابل کې. د غوښتنه مو دوی نه ده چې تاسو باید د فساد په مقابل کې قوي مجادله ورلرئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرسیال محمد اسف صدیقی وو.
جوان سری کښه پولیس وژل شوې ده، تا کار وسره نه هبجه تا کار مریض راغی تا
کو آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو زموږ شخله ازادي راډیو خبري کې چې مو د ازادي راډیو خبرونه تر دې مهاله نه اوریدل، کولای شئ چې ویب سټ ته مو مراجعه وکړئ او خبرونه مو په تکرار باندې واورئ یا مو راپورونه او تحلیلونه ولولئ په مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس په ناجی صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د قزاقستان او ازبکستان له لارې د افغانستان کرنیز محصولات بهر ته ولېږدوي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ وزیر له دوی سره ژمنه کړې چې دا ستونزه به هواروي.
دا هلمند او همدارنګه د هغه تجار چې په دغه خرید فروش کې اخته دی، هندوانو چې په ارزانه شوي دي در اغوسته شوي دي تر څو چې قزاقستان ازبکستان پر لارې باندې کړی دي. وزیر تجارت دا وعده ورکړی دي.
تر دې مخکې بزګرانو شکایت کاوه چې دوی کرنیز تولیدات په هیواد کې بازار نه لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ کې د یو شمېر لویو پروژو کار پیلوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه پروژې چې د خصوصي سکتور له لوري بشپړې شوي ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. نوموړي وویل چې په دغو پروژو کې د اوبو لګولو، مالدارۍ او تحقیقاتي برخې شامل دي.
یک فرم مرغداری به ظرفیت 5000 قطعی کارش آغاز میشه و در این زمان چندین فرم کلان مرغداری کارش تکمیل شده، با همکاری سکتور خصوصی تکمیل شده اینا هم به بهره برداری سپرده میشه.
نموری ویل چه لدی سره بعد خلکو به اقتصادی ژوند کې د پام وړ بدلون راشي، او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
زموږ خلاص د راډیو اوري دوستان، اوس به ورسې نړیوال موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگتن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دوی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې رسنیو ته کړې دي. دغه موضوع زما همکار صالح محمد صالح تعقیب کړی دی، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرغلی که په لومړي سر کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د دې څرګندونو نور جزئیات لوریدونکو سره شریک کړي؟
ډیره مننه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېجۍ او بله جاپاني وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگتن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریږي، نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا سته، او موږ همداراز د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دقیقا ونه ویل چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره کوم اقدامات پکار دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تیلو پر لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړی و. ولسمشر ټرمپ پرون فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویل چې دا کار ایران کړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیر پنځشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه شي چې په دغه حملو کې ایران دخیل دی. د امریکا پوځ تیر پنځشنبه یو ویډیو خپره کړه چې پکې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک د غزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهرا د یوې کښتۍ له بدنې څخه یو ناچاودلی ماین لري کوي.
بله، په عمان خلیج کې پر دغو کښتیو د حملو په اړه آیا په خپله ایران یا نورو هیوادونو څرګندونې کړي دي؟
ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو لسو حملو سره خپل ارتباط رد کړی دی. وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوې ویډیو هیڅ شی نه دی ثابت کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون د واشنگتن ادعاوې خطرناکې وبللې او ویې ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او ناوړه پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او راحته لاره ده. د جرمني په ګډون ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا څرګنده نه ده چې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حملو کې څوک لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او د نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې یوه کنفرانس ته د دې پیښې په تړاو وویل
هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده. ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه وکړم.
او فریبا جان، تیر میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله شوې چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگتن او د واشنگتن د متحدانو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات کړی وو.
ډېره مننه کوم صالح محمد. صالح وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست ویلي دي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته امریکا غواړي چې د وضعیت له خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. ډېره مننه کوم صالح صاحب.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردید.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12.90 او د اف ام پر 13.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلی سي. ورځو کابل ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې څه مقاله لیکلې دي، د ورځپاڼو ته زما همکاري ناجیه صافی کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د طالب بندیانو د ازادي دود ناټو او ګودمهالی ملي ملاتړ او د سولې پاړه لیکنی او تفسیری کړی دی. دنیا ورسپانې لیکلي د افغان سولې پاړه خبري تر بل هر وخت چټک شوې دي او امریکا او روسیه نیولې بیا تر ګوندیو ټول هیوادونه د سولې له بهیره ملاتړ کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټول لوري د سولې خبرو ته ظاهرا ځانونه ژمن بولي او مذاکرات د حل یوازینۍ لار بولي، نو بیا ولې د سولې خبرې په جامد حالت کې پاتې دي؟ د لیکوال په باور د سولې روان بهیر ته په کتو له یو څو ګوته په شمېر مشرانو پرته نور هیڅ لوری هم د سولې خبرو د بریا لپاره جدي اراده نه لري، بلکې یوازې غواړي چې په ملي او نړیواله کچه سیاست وکړي او امتیاز ترلاسه کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي ملت له ټولو لورو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي، ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او جګړه د څو نورو کلونو لپاره اوږده کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د مسکو او دوحې وروستیو ناستو ته په کتو ویلی شو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت تر اوسه د شوار تر کچې دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم امریکایي چارواکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې سیاست بدلون موندلی، خو د ورځپاڼې د لیکوال پان وکتل شي چې پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي څه ډول بدل شوي او دا به وکړی شي چې په پاکستان کې د ترورستانو ځالې له منځه یوسي او کنه. د ویسا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی امریکا سوله غواړي که داعش. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي جنرال مکنزی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې په رښتینی معنا په یو خطر بدل شوی او تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو په تیره بیا پوځي چارواکو دې ته ورته اندېښنې ښودلې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم داعش په افغانستان کې فکري بنسټ نه لري، خو له طالبانو سره د سولې تودې هڅې او د هېواد دننه د دوی پر مرکزونو د مرګونو ګزارونو او د غوی د یو شمیر خاصو سیرو د وژلو موخه همدغه ده چې نور باید طالبان جبهه داعش ته پرېږدي. د ورسپانې د لیکوال پاند د امریکایي چارواکو لخوا داعش د لوی خطر په توګه یادول او دا چې طالبانو سره پر سولې سربېره به جګړه دوام لري له ورایه ښکاري چې واشنگټن په افغانستان کې یوازې د جګړې د بیرغ او بڼې د بدلولو په هڅو کې دی نه د سولې. ماندګار ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د طالب زندانیانو له ازادېدو سره د جګړې شدت کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی او نه هم په دې سره طالبان سولې ته هڅول شوي. د سرمقالې په پای کې راغلي د طالب بندیانو په ازادېدو سره د هغوی لیکې پیاوړې کېږي او دا به د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل شي. او انیس ورسپانې لیکلي د ناټو اوږدمهالي مالي ملاتړ د افغان ځواکونو روحیه په بېساري ډول پیاوړې کوي. ورسپانې لیکلي د دې لپاره چې افغانستان په ځان د بسینې په لور ولاړ شي باید د ناټو مرستې ښه مدیریت شي.
د سنو د کابل چاپ د نن ورځ پانو غټي د مقالو سرټیکې خو مو واردل. اوس به ورسو د سپورت ډګرته. لکه چې تاسو هم خبر یاست نن د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. د دې لوبو د خبري پوښښ لپاره زما همکار واصل وصال په بریتانیا کې دی او له بریتانیا څخه به موږ ته د دې لوبو په اړه تازه جزئیات راکړي. هم دا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی وصال صاحب. خبرونه ته شرغله که په لومړي سر کې دارت وایست چې دغه لوبه چې نن د افغانستان او د جنوبي افریقا ترمنځ کیږي د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نننې سیالۍ له دې اړخه افغان لوبډلې ته مهمه ده چې افغان لوبډلې خپل تیرې پرله پسې درې سیالۍ بایللې دي او ولس یو څه ناڅه له دوی څخه مرور دی. ما د خلکو یو څه ګیلې مالې لوبغاړو سره دلته شریکې کړې. نو دوی وویل چې نن دوی پوره کوشش کوي چې د سویلي افریقا پر وړاندې چې دغه سیالیو نسبتا کمزورې لوبډله ګڼل کېږي، ځکه هغوی هم خپلې درې سیالۍ بایللې دي او افغانستان هم درې سیالۍ بایللې. نو دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې نن که دلته باران ونه شي نو ښه لوبه وکړو د سویلي افریقا پر وړاندې او دوی ته ماتې ورکولو سره په یو نوې روحیې سره هغه پاتې سیالۍ وکړو. نو نن د دوی کوښښ هم دا دی د افغان لوبغاړو د دوی په وینا چې نن موږ په یو نوې مورال سره یو نوې روحیې سره میدان ته ښکته کیږو او کوشش کوو چې نننۍ بریا خپله کړو او ولس چې یو څه له موږ څخه مایوسه دی هغوی بیرته خوشحاله شي او دوی له ولس څخه هم غواړي چې دوی ته دعاګانې وکړي تر څو دوی وتوانېږي چې نننۍ لوبه کې ښه ثابت شي دوی او یو ښه نتیجه ترلاسه کړي. نو لوبغاړو له تېرې یوې اونۍ راهیسې دلته په کارډیف کې پوره تمرینات هم کړي دي. ګلبدین نایب راته وویل چې لوبډله پوره چمتو ده د دغه سیالۍ لپاره، او کومې کمۍ کاستۍ چې په تیرو سیالیو کې وې هغه یې ډک کړي دي. نو د دوی په وینا چې دوی به نن نو یو ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي فریباجانې.
بل دقیقا ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دوی څونه آمادګي لري، او لکه چې تاسو هم یادونه وکړه چې افغانستان درې نورې لوبې تر دې وړاندې بایللې دي، نو څومره تمه او هیله سته چې افغان لوبډله به دغه لوبه وګټي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
بله، تیره ورځ لاړم د دوی هغه تمریناتو پر مهال مې یو شمېر لوبغاړو سره خبرې اترې وکړې، نو تر ډېره دوی هم له خپلو تیرو سیالیو او کارکردګیو څخه راضي نه ول، اما د دوی اراده غښتلې وې. د دوی هغه خبرې چې ما سره کولې، دوی همدا ویل چې موږ همیشه کوښښ همدای چې د ولس لپاره، د خپل هیواد لپاره لوبه وکړو. چون کرکټ دغه پیچونه یو څه تیز دي، دلته د بیټنګ په برخه کې افغان لوبډله یو څه ستونزو سره مخ ده، اما دوی په هغه ستونزو چې په تیرو سیالیو کې وې هغه به بیا نه تکرارېږي، او په هغه باندې دوی کار کړی دی. تر ډېره دوی تیره ورځ هم چې کوم تمرینات کول ما له نږدې ولیدل، نو د بیټنګ باندې د دوی زیات تمرکز و. حشمت ویلې چې کوشش همدا ده چې موږ پوره 500 اورونه ولوبو. حضرت هم همداسې نور علي زدران او یو شمېر نور لوبغاړو سره خبرې وکړې. رحمت شاه هم خبرې وکړې، هغه ویل چې یو څه چانس را سره یاري نه کوي، غني زه
تاسو نه مننه کوم. درنو دوستانو، تاسو کولی سئ د کرکټ د لوبو جزئیات د ازادي راډیو د خبرونو له لارې تعقیب کړئ. موږ به بیا هم زموږ همکار وصل وسل ته ورسو چې برېټانیا څخه د دې لوبو د خبرې پوښښ راکوي. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
افغان چارواکي د خوست په مساخل ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوند نیولی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروی له شازدافیر سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروی له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن وایي واشنگټن د امان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته د نړیوالو د ملاتړ هڅې کوي او پر بیړنیو پلانونو غور کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې.
مننه کوم اجمالان. دوستانو، تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، په ګټه به یې وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 3.8 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګری ازادي راډیو ته وویل په لومړیو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندانۍ پولیسو وکړل. په نتیجه کې 9.5 کیلوګرامه چرس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې چې په رودات ولسوالۍ کې د استخباراتي مدیریت په همکارۍ وشول، په نتیجه کې 238 کیلوګرامه چرس ونیول شول. په پام کې و چې دا چرس یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور درې تنه نیول شوي دي. د پروان ولایت پولیسو د دوو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چرس او هیروین د قاچاق کولو پر مهال ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې وشول. په لومړیو عملیاتو کې 4 کیلو او 200 ګرامه هیروین او دوهمو عملیاتو کې 15 کیلو ګرامه چرس ونیول شول. دا نشه یي مواد په یو کورلا او سراچا موټر کې پټ کړل شوی و. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي.
د نشي موادو د قاچاق او ویش قضیو د سی له نشي موادو سره د مبارزه عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي. د دې مرکز وایاند خالد موحد ازادي رادیو ته ویل 25 تنه مشکوک کسان چې د ویش قضیو په تړاو د امنیتی ادارو لخوا نیول شوی وو له نشي موادو سره د مبارزه عدلی او قضایي مرکز سماری فشوي.
دی پینزو تنو غوښتل چې نشئی مواد په خپل سفری بکسونو او خېټو کې د حامد کرزی له نړیوال هوایی ډګر څخه هندوستان، عربی متحده اماراتو او سعودي عربستان ته قاچاق کړي.
د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په تیر یوه اونۍ کې څلور تنه له درې کالو څخه نیولې بیا تر پینزو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په کابل ښار کې هغه شل تنه ونیول شول چې نشئی مواد خرڅول. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ رادیو ته وویل د کابل امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په 11 امنیتي حوزو او بګرامي ولسوالۍ کې د نشي موادو 13 خرڅونکي نیولي او بیا یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. له دې نیول شویو خلکو سره 122 ګرامه هیروین، 40 ګرامه خیخه، 2 کیلوګرامه چرس او یو شمېر نشي ګولې هم نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې پر دې عملیاتو سربیره په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه 200 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته وړل شوي دي.
مسکا هوتک وچ د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی.
د نشي بوټو په پرتله د کیمیاوي نشي موادو ستونزې ته لږ پاملرنه شوې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې د جوزجان ولایت بختي پارک د محتاجینو په استوګنځای اوښتی دی. دا چې نشه ولې د انسان وینه کموي په دې اړه له ډاکټر نقیب الله اواب سره مرکه لرو.
کله چې کمخونی په معتادانو کې رامنځته کیږي د دوی ستړیا رامنځته کیږي، په کې خستګي او همدارنګه رنګ پریدګي یا مثلا قواره ډیره زیړه غوندې وي.
د شمس الدین په نوم یو معتاد وایي چې د خپل کشر ورور لخوا په نشو اخته سو.
د خوراک په ځای باندې د میوې په ځای باندې پودر سکند او لسل کیلو نه 15 کیلو ته ضرر رسولی.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
حکومت مناسب اوس دا راته وایي چې دا د څه شي نقشه ده؟
دا د عملیاتو نقشه ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیدوف وایي چې نړیوالې ټولنې خپل ټول پام نشي بوټو ته اړولی دی، خو دې خواته یې پام نسته چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي او له دې امله د محتاجینو مړینه هم ډیره سوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د کیمیاوي نشي موادو استعمال مني او وایي چې کیمیاوي نشي مواد ورو ورو د نشي بوټو ځای نیسي او معتادین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي څېړنې ښیي چې اروپا ته د افغانستان د تریاکو د قاچاقو ترڅنګ له آسیایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته د مصنوعي نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف د کیمیاوي نشي موادو د خطرونو تحلیل په نوم غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ټول پام یوازې د نشي موادو بوټو ته اړولی دی، خو دې اړخ ته یې پام نشته چې په نړۍ کې کیمیاوي نشي مواد ورځ په ورځ مخ پر ډیریدو دي.
د نشي بوټو په پرتله د کیمیاوي نشي موادو ستونزې ته لږ پاملرنه شوې ده. له همدې امله د کیمیاوي نشي موادو خرڅلاو رس په ورځ ډیریږي. کیمیاوي نشي مواد لکه میتافیټامین او امفیټامین یا شیشه اوس په یو جدي روغتیایي ستونزه اوښتي او په آسیایي بازارونو کې خرڅلاو په چټکۍ سره ډیریږي. موږ اروپایي مارکیټونو ته هم د دې موادو د قاچاق شاهدان یو.
د ملګرو ملتونو یا یو ان او ډی سی څېړنې ښیي چې ځینې هغه نشئی درمل چې په خوا به په درملنې کې کاریدل اوس د نشې لپاره کارول کیږي، ځکه یې نو بیه هم ورځ په ورځ لوړیږي. په افغانستان کې ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی کیمیاوي نشئی مواد په ځانګړي ډول د نشې ګولۍ په بیلابیلو لارو د ښار له درملتونونو څخه رانیسي. په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری ځوانان کیمیاوي نشئی مواد په خپلو کورونو او رسمي دفترونو کې کاروي. د ښاغلي یوسف په خبره د کیمیاوي نشئی موادو ډیری معتادین له دې عمله دا ډول نشه کوي چې ځان عصري او پرمختللي وښيي.
د مصنوعي نشئی موادو استعمال په نړۍ او افغانستان کې ډیر شوی دی. د کیمیاوي نشئی موادو کارول د دې له عمل شوی چې په افغانستان کې د تاریاکو بیې راټیټې شي، ځکه چې ځایې کیمیاوي نشئی مواد نیولی دی. په افغانستان کې کیمیاوي نشئی مواد ډیری ځوانان او شتمن خلک کاروي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په داسې حال کې له ځانمنو هیوادونو سره د مرستې او کیمیاوي نشئی موادو د طرحې خبر ورکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه پورې په ملي کچه له کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې ځانګړی قانون او ستراتیژي نه لري.
محمد ایاز ترنکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په اړه یې راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډېر سوی، خو دولتونه دومره پام نه ورته کوي. اوس په جوزجان ولایت کې بختی پارک ته ځو. د شبرغان ښار بختی پارک د نشئی موادو د خرڅلاو او نشیانو په استوګنځای اوښتی دی. د شبرغان ښار څو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل بختی پارک چې د والي د رفتار په شلمترۍ کې پروت دی، پخوا د خلکو لپاره د تفریح او ورزش ښه ځای و، خو اوس هلته محتاجین نشئی مواد خرڅوي او یا نشې کوي. په دې اړه عالم رحمان یار راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د شبرغان ښار بختی پارک چې اویا کاله مخکې جوړ شوی د جوزجان یوازینی پارک دی چې د دې ولایت اوسیدونکي به د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د دې پارک په هره خوا کې معتادین ناست وي چې څوک یې نشې کوي او ځینې نورې بیا نشئی مواد خرڅوي. نورالله یو له هغو معتادینو څخه دی چې دوه کاله په بختی پارک کې هیروین څکول، خو اوس د دې ولایت د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې بستری دی.
ما چمن ولایت جوزجان امروز بودیم.
زه د جوزجان ولایت په چمن یا بختی پارک کې وم. یو دوست مې راته وویل چې که د ځان درملنه کوي نو د معتادینو د درملنې روغتون ته به دې معرفي کړم. ما هم ورسره ومنله او دې روغتون ته ولاړم. اوس خوښ یم چې په دې روغتون کې مې درملنه کیږي.
خوش هستم کې خدا هغه ما ور دوست داشته کې ما را د دې ځای مکان ما را آورده.
د جوزجان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې بختی پارک د نشئی موادو د خرڅلاو په مرکز بدل شوی دی. انجینر الاداد وایي چې ښایي د نشئی کولو بوی موږ او یا زموږ ماشومان په نشو اخته کړي.
سهار چې کله کار ته راځم نو ګورم چې ټول معتادین په بختی پارک کې سره راغونډ شوي او هیروین څکوي. ځینې بیا د پارک پر څوکۍ ناست وي او چرس څکوي. د چرسو بوی خو ان دا چې تر سړک پورې رسیږي، په داسې حال کې چې دا پارک د ولایت په شلمترۍ کې پروت دی. باید دا حالت کنټرول شي، خو که کنټرول نشي نه پوهیږم چې زموږ او زموږ د ماشومانو راتلونکی به څنګه شي.
د جوزجان والی لطف الله عزیزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د دې ولایت بختی پارک د معتادینو په استوګنځي باندې اوښتی دی.
د نشئی موادو له ټولو ډولونو سره مبارزه دوام لري. امنیتي او کشفي ادارو ته لارښوونه سوې چې پر هغو ځایونو عملیات وکړي چې هلته نشئی مواد تولید او خرڅېږي. پولیس د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري، بلکې له نشئی موادو سره جدي مبارزه کوي او د دې کار لپاره کلکه اراده لري.
د جوزجان ولایت د معتادینو د 50 بستریز روغتون مسؤول ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وایي چې د پروسه کال په پرتله سه کال په دې ولایت کې معتادین په سلو کې شل ډیر شوي دي.
د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې هغه کسان بستري کېږي چې عمرونه یې تر 14 کالو ډیر وي. دا روغتون دوه څانګې لري چې یوه څانګه معتادو میرمنو او ماشومانو ته ځانګړې شوې او په بله څانګه کې د زړو خلکو درملنه کېږي.
د جوزجان ولایت د معتادینو د 50 بستریز روغتون چارواکي په دې ولایت کې د معتادینو د ستونزو پر وړاندې مبارزه د ټولو دخیلو ادارو کار بولي او په دې برخه کې د ګډ عملی کار او تبلیغاتي مبارزې غوښتنه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه ول د انسان وینه کموي. طبي ډاکټران وایي چې اعتیاد انسان په وجود کې د وینې د کموالي لامل کیږي، زړه په ډول ډول ناروغۍ اخته کوي او آن دا چې د زړه د درېدو سبب هم کیږي. دا چې ولې نشه د وینې د کموالي لامل ګرځي، د معتاد په وجود کې اوږدمهاله او لنډمهاله زیانونه څه دي، او د وینې کموالی امیدواره ښځې له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر نقیب الله اواب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې کومې نشې د انسان په بدن کې د وینې د کموالي سبب کیږي.
زرق د هیروین، استفاده د میټ امفیټامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خون کړي، همدارنګه قلبي امراض ورته پیدا کړي.
ولې نشه وینه کموي؟
همدغه معتادی کله استفاده کوي د مواد مخدر څخه، د هیروین څخه، د تریاکو څخه، د مورفین څخه، د الکول څخه، یا مثلا د میټ امفیټامین یا شیشه څخه، دا په مجموع کې په عصبي سیستم باندې تاثیر کوي، همدارنګه په قلبي وعایي سیستم باندې تاثیر کوي، د وینې سره حجرات او سپین حجرات کموي، او همدارنګه معافیتي سیستم ضعیفه کوي. چې دا ټول په مجموع کې انتان د دې سبب ګرځي چې مخ اعظم یا د هډوکي مغز هغه متاثر کی. د انسان وجود کې د هډوکي مغز د چوینې سلسله جوړوي، هغه سپین کرویاتي کا سره کرویاتي کا پلیټلیټونه دي. نو کله چې د هډوکي مغز نه هی شو نو وینه نه جوړوي. ناکافی خوراکونه او مثلا د نور هم د دوی نه د اشتها، دا ټول د دې سبب ګرځي چې یو کمپلیکس کمخونی رامنځته کی، یو مغلقه کمخونی چې هغه کمخونی د آهن پکی وي یا د مزمن مرض د کمخونی او همدارنګه د میکروب له وجې نه کمخونی.
د نشئی موادو څه ډول استعمال ډیر وینه د معتادین کموي؟
اصلا یو استفاده د مواد نشاور یا مخدر څخه په کلاسیک یا سنتي ډول د خوانیاتو نه استفاده، مثلا چرسو، سیګریټو، د دې شیانو مثلا، چې دا هم خپل تاثیرات لري په اوږده موده کې صحت ته ډیر مضر دي او کیدلی شي چې من وجهین په وینه باندې هم تاثیر وکړي. اما عمدتا محرک صنعتی دواګانی چې هغه ډیر مخرب تاثیرات لري او حتی په ډیر لنډ وخت کې قلبي وعایي، همدارنګه د معافیتي سیستم د تضعیف، همدارنګه د انتاناتو لپاره د زمينه سازي او مصاب کېدلو زمينه زر برابر کړي.
په متدین کې د وینې د کمواله لامل را پیدا شوې لن محال او محال ستونزه کوم دی؟
په لنډه موده کې کمخونی کولای شي چې د هغوی په فعالیتونو باندې ناوړه اغیز وکړي، هغوی مثلا ټولنه کې فعال نشي، عدم تحرک، یا د هغوی تمرکز ذهني او همدارنګه دا ټول شیان د اختلال سره مخ کړي. په اوږده موده کې کولای شي چې د دوی مثلا د اوسپنې کموالی، میلینیشن موږ ورته وایي، د اعصابو په اصطلاح تشکل کې، همدارنګه نیورو ترانسمیټر فنکشن چې موږ وایي چې لکه د ډوپامین او نورو په اصطلاح موادو افراز، دا باندې متاثر کی، همدارنګه نه د عصبي فعالیتونه وکي، تحلیل او تمرکز او مثلا ججمنت د یو چا باندې تاثیر وکي.
په معتادین کې د وینې د کمواله نخي او نخانی کوم دي؟
کله چې کمخونی په معتادانو کې رامنځته کیږي، د دوی ستړیا رامنځته کیږي، په کې خستګي، همدارنګه رنگ پریدګي یا مثلا قواره ډیره زیړه غوندوي، همدارنګه د زړه ټکان، نفس قیدی، ستړیا، فیزیکی عدم تحمل فیزیکی فعالیتونو، دا ټول د کمخونی علائم دي چې کولای شي کورنۍ یا د کورنۍ نور غړي هم ورته متوجي شي.
دا هم ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څو وخت پورې پاتې بوي؟
تر څو دوی موافق ډول باندې اول د نشې څخه راونه وزي، او دوهم دا دی کچیرته کمخونی تاسوس کړی وي، د کمخونی موافقه تداوی ونه شي، نو دوی به په دې جنجال باندې متاسفانه مصاب وي.
او نشه په امیدوار و مین باندې سهوی په دغه مرحله کې له نشئی مواد نه استفاده کوي، نو د وینې کمواله نو څومره ګواښ دی او خطر دی؟
اصلا حامله ښځې چون ضرورت د وجود زیات دی، هغوی مساعد دي، انتاناتو تا کمخونی تا او همدارنگ نور و مختلف و امراض و لپاره کلچه دوی استفاده د منشیاتو نکوی د مواد مخدر نکوی نو د دوی د مساعد بودن یا سسپتیبیلیتی مونږ وای د فوق العاده زیاتیږي نو دوی هغه د ټولو نه زیات تهدید دوی ته متوجه دی چې دوی صحت کم خونی لپاره مساعد وي.
له ډاکټر نقیب الله اواب سره مو زموږ د همکار فرید حلیمه مرکه اورېده. ښاغلی اواب وویل چې اعتیاد انسان په وجود کې د وینې د کموالي لامل کیږي، زړه په ډول ډول ناروغۍ اخته کوي او آن دا چې د زړه د درېدو سبب هم کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر 2.69 منځنۍ څپو خبریږي او اوس ته خاطرې واردی. شمس الدین د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې له 22 کالو راهیسې نشه کوي. شمس الدین وایي چې د خپل کشر ورور له امله په نشو اخته سو. دا چې شمس الدین څنګه د خپل ورور له امله په نشو اخته سو او وروسته کومې ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
عمر به مې صاحب 25 کاله عمر به مې 2.5 کاله مې سن مصاحب سے محتاط سلام د نشې مخې مې صاحب مالداری درلودله، زراعت مې درلوده صاحب، نامې کاروبار مستی به مې دکان د قرارداد کولې صاحب، دا به مې وړې ورته نشه مې کوله صاحب او کار مې ورسره کوله. 2.5 روپۍ به د ورځې جوړېدلې راته، د ورځې 10,000 روپۍ ما مصرف کولې، تنه 1.5 مې بچت کولې. پوډر مې سکل صاحب اول ورځ د ما ورور سکل، دی ورور ته ما نصیحت وکړ ورځ مرته وکړه چې ورور مسک دا پوډر دی آینده نه لري خرابېږي. 15 ورځې مې دې ته نصیحت وکړ، خو یو ورځ ما ورسره وسکله، په دوم ورځ مې وسکل صاحب، په 15 ورځ مې وسکل. 15 ورځ بعد مې ورته پیسې ورکړ، مل دا څنګه خرڅېږي؟ وایي دا وایي بنډلګي په 10,000 روپۍ خرڅېږي، دې ته مې 1,00,000 روپۍ ورکړي. 15,000 زه 2,000 له ما ورځ مې شروع کړې ده، توسه پورې 2 کاله اوسه چې بس محتاط سلم د ورور د لاس نه محتاط سوی. ځان باندې فشار راته، ځان مې درد کاوه، خوب نه راته ډاکټر صاحب، بېخي تېنه الاس خلاط باندې راغلي دي پوډرونه صاحب، ډېرې زه کمزوری کړی یم صاحب، 30% نه 70% یې زه کمزوری کړی یم، 30% ځان دما پاتې ده. د خوراک په جای باندې د میوې په جای باندې پوډر سکند، او 30 کیلو نه 50-60 کیلو ته زره رسولی، دونه مې وزن کم کړی. دا اوس وختو کې داسې بېخي بېچنه لکړی وم، بچیانو مې راته ویل پلاره پرېږده دا شیان پرېږده بس ده، نور خبر مې منله، خو بس دې پوډر وبه بس فشار به ور باندې بس تېنه روان به سلم. کور مې پیسې واخیستلې، هلته به لاړم اسلام آباد ته، دوا به مې راواخیستلې، شب مې راواخیستل، به مې هلته خرڅولم، بل خرچه به مې پکې پیدا کوله، 15 ګرامه، 10 ګرامه، 1 ګرام، 2 ګرامه، 2.5 ګرامه به مې شه واخیستل، هغه به مې بیا صاحب جای سازي کړله، پولیسو به د تلاشي مراشي به کوله، هغه صاحب بیا چېرته به مې پټ جای کې به مې ایښي و، دا ځان بس بیا به مازیګر ماښام ټایم بس کور خواته به روان سوم صاحب. یو دوه پیرې ګیر کړی یم، مواد به لشکه واخیستلې، پیسې به سې راسره، پیسې به مې اخیستلې، د شپې به مې ټک ټک وهه صاحب، بس هغه به بیچارهګان را پورته شول، دروازه به خلاصه کړله، بیا به ور دننه سوم، وختي خو راځه پلاره 2 بجې د شپې دې تر روان. مخکې مې یارم دوستان به مې سې لیدل، اوسې چې ګورم کنه نه پېژنم، نو واساب مې کار نه کوي، ولا بیخي ډاکټر صاحب راځئ پکړی مې مسریښتا خبرې نو 2 کاله صاحب ډېر عمر ده دا ملي سوای سیمه کنه والا که ودونه تمې چشتيان راتله کاټي لګلې د سای پوسولې ز نشې ته تل خپل نشې مې کړې دا چورت مو والای دا والا د سیا خدا ز اوس په دې خیرن ځان باندې ورسنه ته خیرن پرن کالم خیرن اما سی کور تر غلېم سای پوسولې بس کلا خو به دلې سوای ډېر پیسې مې مصرف کړې 2 کاله د ورځې 0 روپۍ ته حساب وا.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان زمان خان ته معلومات رسېږي چې په فلاني ځای کې خورا ډېر نشي مواد زیرمه سوي دي. هغه دی چې قمندان زمان خان د دې نشي موادو ترلاسه کولو لپاره دقیق پلان جوړوي او هلته یوه ټولۍ پولیس استوي، خو کله چې پولیس هلته رسېږي نو یو عجیبه صحنه ویني. دا چې هلته څه پېښه سوه، د دې پېښې تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
کماندان صاحب زمو پکارو
هو راځي رشید خان مهرباني وکي
دغل تا بکینه
نه دل تا ما ته مخامخ چوکي کې کینه چې د میز په سر نقشه خطر ته معلومه شي
ها ها سمه ده ها دا دې کینه است ها کماندان صاحب اوس دراته وایس چې دا د څه شي نقشه ده
دا د عملیاتو نقشه ده
د څه شي عملیات دي
د نشي موادو پر یو ذخیره عملیات کو
ها ها
دې نقشه ته وګوره دا پسر رنگ په نخښه شوی ځای د هیروین یو ذخیره ده
ها
لدې ځای د خار نور سیمو ته هیروین استول کیږي او هغوی بیا د پرچون په بڼه په پوډایانو خرڅوي
یاره که په دې ګودام چاپه ووهو او نشي مواد ونیسو لویه لاسته راوړنه ده قمندان صاحب
ښکاره خبره چې موږ ته لاسته راوړنه او خلکو ته هوساینه ده
ښه د دې ګودام لاره چیرې ده قمندان صاحب
دا په زرغونه رنګ چې منیخاني کړې ده دا یې لاره ده
ښه
ها دا دې وګوره په بازار کې لوی لارې څخه لمر خاته لوري ته یوه کوڅه ګرځېدلې ده
دې کوڅې ته موټر ورتلی شي
هو ډېره پراخه کوڅه ده یو موټر څه چې دوه موټرونه هم څنګ په څنګ ورتلی شي
ښه اوس پلان څه دی قمندان صاحب
پلان دا دی چې ته به شل نفره ښه وفادار او تکړه پولیس خوښ کړې او پر دې ګودام به چاپه ووهې
په دواړو سترګو قمندان صاحب
ګوره پام به کوې چې قاچاقبران ډېر چالاک خلک دي
څنګه چالاک خلک دي
دا ځای اصلا د مالګې ګودام دی دکانداران مالګه ځینې اخلي خدا چې مالګه هم سپین او هیروین هم سپین دي له دې عمله په دې ځای کې د مالګې تر څنګ هیروین هم خرڅوي چې څوک ورباندې پوه نه شي
خدا عملیات څه وخت وکړو
دا عملیات به نن د شپې 12 بجې
ښه ښه
دې ځای ته دوې لارې ورغلي دي
صحیح
له دواړو لارو ګودام ته موټر ورتلی شي
صحیح
باید له دواړو لارو ورشئ چې قاچاقبر مال پر بله لاره درنه ونوباسي
په دواړو سترګو قمندان صاحب
خو ګوره پام دې وي چې د دې پلان په باره کې چاته څه ونه وایې باید پولیس هم اول پوه نشي چې تاسو چیرې ځئ او څه کوئ
صحیح ده قمندان صاحب
کله چې هدف ته نږدې شوئ بیا ګودام ور وښیه
په دواړو سترګو قمندان صاحب دغسې به وکړم
زه نن شپه تر هغو نه ویده کیږم چې ستاسې عملیات پای ته نه وي رسېدلي
صحیح ده قمندان صاحب
ما ته په مخابره او ټلیفون کې د عملیاتو د هرې شیبې حال راکوه سمه ده
سمه ده قمندان صاحب
اوهو قمندان صاحب دا قاچاقبران خو تښتېدلی دي
خیر دی که قاچاقبران وتښتېدل نشه یي مواد خو مو لاسته راغلل ته یې وګوره
ته ودرېږه زه یې وګورم اوهو دا څه شی دي
څه شی دي
قمندان صاحب دا خو ټوله مالګه ده هیروینې مخکې لاله دې ځایه وړي دي
څه شی هیروینې وړي دي موږ دقیق معلومات درلوده چې تر نن مازدیګره پورې همدلته نشه یي مواد پراته وو څه وخت یې وړل
نه پوهېږم خامخا زموږ په نږدې ملګرو کې او څوک له قاچاقبرو سره پټ لاس لري او له هغوی سره مرسته کوي
زه هم دغسې فکر کوم چې خامخا زموږ په منځ کې کوم پټ شیطان شته
قمندان صاحب د دې عملیاتو په پلان نور څوک خبر وو
زه به یې معلومه کړم تو درېږه چې امنی قمندان ته زنګ ووهم شاید هغه د دې پټ شیطان په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړي
ښه نظر دی قمندان صاحب
السلام علیکم
و علیکم سلام قمندان صاحب زه قمندان رشید خان خبرې کوم
خیر رشید خان وای عملیات څنګه شول
صاحب د نشه یي موادو ګودام ته له کوم مزاحمت او مقاومت پرته راغلو خو له بده مرغه چې کامیاب نه شولو
ولې خدای دې خیر کړي مشکل څه دی
دلته چې راغلو قاچاقبران مخکې لاله دې ځایه تښتېدلي وو
خیر که قاچاقبران تښتېدلي دي نشه یي مواد خو به پاتې
زموږ تر عملیاته مخکې خامخا کوم جاسوس قاچاقبرانو ته احوال ورکړی دی چې هم خپله وتښتي او هم نشه یي مواد له دې ځایه یوسي زه فکر کوم چې خامخا زموږ په منځ کې یو جاسوس شته چې له قاچاقبرانو سره لاس لري
زه هم دغسې فکر کوم ځکه دا دریم ځل دی چې موږ د نشه یي موادو پر ذخیره عملیات کوو خو تر عملیاتو مخکې قاچاقبرو نشه یي مواد بل ځای ته وړي
قمندان صاحب د دې عملیاتو په پلان نور څوک خبر وو
زما پر قیوم خان شک راځي ځکه نن د عملیاتو په اړه زما څخه څو وارې وپوښتل چې دا عملیات د څه لپاره دي او چیرې دي زه پخوا هم پر دې یو څه شکمن وم
والا قمندان صاحب زه هم یو څه ورباندې شکمن وم خو کوم ثبوت مې په لاس کې نه درلوده
ما ته یو چا د سبسي اواز یو سي ډي هم راکړې ده چې د نشي موادو قاچاقبرانو ته د عملیاتو په اړه معلومات ورکوي هغه وخت ما باور نه کاوه چې دا به رښتیا د ده آواز وي، خو اوس مې شک په یقین بدل شو.
ښه قمندان صاحب، اوس څه وکړو؟
همدا اوس په همدې شپه کې ډېر ژر قیوم خان ونیسه او قمنداني ته یې راوله. زه درته منتظر یم.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.